نن سید سمیع عباس قدر منو دوستانو د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې مزه اجملند هرکلی کوم. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان له مخې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. په داسې حال کې چې سبا اختر دی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لورو یو هم د اوربند یا اورکم په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د اختر په ورځو کې په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د نسکور شوي الوتکې د لویدو په اړه څېړنې دوام لري. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په دې خبرونه کې به په یادو مسلو سربېره نور ریپورټونه هم درته وړاندې کو، خو پیل خبرونه کو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداروي د افغانانو د انتقال لپاره به چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي، په اونۍ کې په اوسط ډول دوه الوتنې ترسره کړي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت مشر وایي په کراچۍ کې د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. او سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي نامزادې خدیجه چنګیز د هغه د قاتلانو د بخښنې په اړه سخت غبرګون څرګند کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان له مخې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سترې محکمې پرون ماسپښین اعلان وکړ چې میاشت نه ده لیدل شوې او له دې کبله نن د روژې د مبارک میاشتې دیرشمه ده. په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په څیر سږکال کوچني اختر د کرونا وبا تر اغېز لاندې دی. په اکثره هیوادونو کې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي. د افغانستان حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې د خپلو کورونو کې پاتې شي او بهر ته دې له تګ راتګ ډډه وکړي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرون په خبری غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې د ځان او خپل عزیزانو روغتیا ته لومړیتوب ورکړي او د اختر په ورځو کې د کورونو کې کښېني. د هغه ریپورټونو په اساس چې پرون خپاره شول، ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د هغو افغانانو د انتقال لپاره به چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي، په اونۍ کې په متوسط ډول دوه پروازونه وکړي. د دې ادارې ویاند علي سینا پرون د مې په 22مه ازادۍ رډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو شرکتونو له وړاندې سره سم به دا پریکړه کوي چې پروازونه څه وخت پایل او په یوه الوتنې کې څومره مسافر ولېږدول شي.
موږ
به مثلا دې ته ګورو چې کامیر په هند کې څومره مسافر لري. هغوی به موږ ته خپل وړاندیز راستوي او موږ به د بهرنیو چارو له وزارت سره په ګډه کار کوو. د سینا په وینا تېره اونۍ له ترکیې، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان نه تر 1400 زیات افغانان رالېږدول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر 9000 زیات افغانان د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي. متحده عربي اماراتو له افغانستان سره د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وټنه روغتیایي مواد مرسته کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د مې په 22مه وویل چې دا مواد کابل ته ورسېدل. دا له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د صحي مرستو د موادو دوهمه جوپه ده. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه چې کوم روغتیایي مواد ورستول شوي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د مرستې د موادو په الوتکه کې 150 تن افغانان چې په هغه هیواد کې بند پاتې وو او د بیرته ندو مالی توانی نه درلود وړیا کابل تلیګ دول شي. په افغانستان کې د ریپورتونو په اساس د کرونا وایرس مثبت پیښې 9000 ته رسیدلی. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای مشر وایي په کراچۍ کې د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. په الوتکه کې چې پرون د لاهور نه کراچۍ ته روانه وه، یو نوی مسافر او ته کارکونکي سپاره وو. الوتکه د استوګنې پر یوه سیمه غورځېدلې. د سند ایالت روغتیایي چارواکو د شپږ اویا کسانو مړینه تایید کړې، خو دا نه ده څرګنده چې دا ټول په الوتکه کې سپاره کسان دي او که د سیمې خلک هم چې الوتکه یې پر کورونو غورځېدلې پکې شامل دي. دا ویره چې ښایي ډېر خلک مړه او ټپیان وي شته. د پی آی ای مشر ارشد ملک پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د الوتکې سقوط د سقوط علت لا نه دی څرګند. الوتکه تر ناستې لنډ شیبه مخکې پرې د استوګنې پر یوه سیمه راغورځېدلې. د رپورټونو په حواله د الوتکې یو مسافر چې ژوندی پاتې شوی و په روغتون کې له خبریالانو سره غږېدلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په پاکستان کې پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې. دا سعودي ژورنالیست شمال خاشقجي نامزاد خدیجه چنګیز دغه د قاتلانو د بخنې په اړه سخت خبرګون څرګند کړي. د جمال خاشقجي زوی صلاح خاشقجي پرون د ویل چې د خپل پلار قاتلانی بخلي. جمال خاشقجي د نړۍ په کچه پیژندل شوی خبریالو. هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې چې په اسنادو پسې ورغلی و وژل شو. د هغه زوی صلاح خاشقجي پرون ویل چې د یو کورنۍ د روژې د میاشتې په مناسبت د خاشقجي د قتل په تور نیول شو وګړو ته بخنه کوي. خو خدیجه چنګیز وایي چې هیڅوک حق نه لري د جمال خاشقجي قاتلان وبخي. هغې له جمال خاشقجي سره باید انصاف وشي په نوم کمپاین هم پیل کړی. جمال خاشقجي د سعودي چارواکو له سختو منتقدانو او مقالې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبرې دي. نوموړی تیر کال وروسته له هغه چې په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ننوت بیرته ژوندی راونووت. د آزاد اروپا او آزادۍ راډیو د مستند فلم جوړونکو له ډلې چې په بیلاروس کې موټر ټکر شوی و درېیم تن هم په روغتون کې ساه ورکړه. لیبو نیموتس وا 28 کلنه او په سخت حالات کې د بیلاروس د پلازمینې منسک په یو روغتون کې بستر و. د هغې خپلوانو د آزادۍ راډیو ته ویل چې هغه پرون د مې په 22مه په روغتون کې مړه شوه. لیبو نیموتس وا په بیلاروس کې له پیژندل شو فلم جوړونکو وه. نیموتس وا 8 ورځې په کوما کې وه او بالاخره ساه ورکړه. هغه د مستندو فلمونو له پروډیوسر ولادیمیر میخالوفسکي او د غږ له انجینر ماکسیم گاورلینکو سره په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه پر مستند فلم کار کوو. ولادیمیر میخایلوفسکی 33 کلن او ماکسیم گاورلینکو 26 کلن و دا غوی موټر د می په 14مه لمنسکا د کور په لاره ټکر شوی و. درې واړو د آزادی اروپا، آزادی راډیو او د امریکا غږ ګډ ټلویزیونی خپرونې کرنټ ټایم ته چې روسي ژبه ده مستند فلم باندې کار کوو. د آزادی راډیو او آزادی اروپا مشر جیمی فلای پرون وویل چې د دې کسانو مړینه د دې ادارې او د هغوی د کورنیو لپاره لوی غم دی او د هغوی ځای به د تل لپاره تشوي. دا او خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان سترې محکمې د اعلان لمخې سبا یک شنبه د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. په دې موضوع په ریپورت سربېره راوړي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خوا غږ کړی چې د اختر په ورځو کې تاوتریخوالی بند کړي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت مشر وایي په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به یو شمېر نور رپورټونه هم درسره شریک کړو. د ګوډی اچار تنظیم پروګرام هم په دې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان لمخې سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ. د سترې محکمې پرون د مې په 22مه ماسخوتن اعلان وکړ چې میاشت نه ده لیدل شوې او له دې کبله نن د روژې د مبارکې میاشتې 1 ده. په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په څیر سږکال کوچنی اختر د کرونا وبا تر اغېز لاندې دی. اخوا په کابل کې چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې به په دې ښار کې بشپړ ګرز بندیز وي او د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي خلک په کورونو کې پاتې شي او د یو بل کورونو ته له ورتلو دې ډډه وکړي. فرشته جلال سي پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې د کوچنی اختر په درې ورځو کې به کابل ښار قرنطین وي. د دې وزارت ویان طارق قاریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې پولیس به ګرځبندیز په جدیت پلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې دې پاتې سي.
سه روزی د کابل قرنطین است. مدیریت های گشت و گذار به شدت تطبیق
میشه و په کابل کې ګرځبندیز وی په ګرځبندیز باندې به په شدت عمل کیږي. د موټرو پر تګ راتګ بندیز دی. موږ خپلو پولیسو ته ویلي چې د وسایطو د تردد مخنیوی وکړي. طارق قریان هم در از ویل چې د اختر په ورځو کې به امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم له خلکو غوښتنه کړې چې په اختر کې دې د خپلو دوستانو کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي. فیروز پرون په خبري غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې په اختر کې دې خپلې روغتیا ته اولویت ورکړي. خو د میدان ښار یو اوسیدونکي چې کابل ته د میوې د خرڅولو لپاره تللی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې خلک مجبور دي چې د روزي ګټلو لپاره له کورونو ووځي. هغه ویلي چې څو ورځې قرنطین مراعت کړ او بالاخره مجبور شو چې کابل ته د کار لپاره ولاړ سي.
اختر ته شل شپې یوه میاشت پاتې بیا راځو او چې میوه یې نخود ممیز بادام دا شی خرڅو. سږ کال بیا تقریبا د روزې په 22 باندې موږ راغلي میدان وردګو د ولایت، مګر که کورونه هم دلته کابل کې دي په دولت بیلانونه کول چې قرنطین ده یا بازار ته مه راوځئ، دوکانونه بند دي، دیاتي به موږ هم نه راوتلو. بیا اوس مجبوره سو ځکه ټول خلک راوتلي، داسې عاید موږ نه لرو چې ګزارم پرې وشي کور کې.
ملګری ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې تر 55% زیات خلک د فقر تر خط لاندې وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مکرراً خلکو ته خبرداری ورکوي چې که په کورونو کې پاتې نه شي د کورونا وبا به انساني ناورین پیښ کړي. د هغو رپورټونو پر اساس چې پرون خپاره سوي ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت پر نوویل چې نن به د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو لپاره چې په پاکستان کې بند پاتې شوي وو خلاصې وي او هغوی کولای شي چې افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو راستنېدل د کرونا ویروس د خپرېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. په پاکستان کې نږدې 50,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا نه ده څرګنده چې ننګرهار او کندهار ته د ستنېدونکو افغانانو لپاره نن پر دواړو پولو څه ډول صحي تدابیر نیول شوي دي.
اخوا په کابل کې سره د دې چې د کرونا وایروس وبا کاروبارونه او د خلکو اقتصاد اغیزمن کړي، همدارنګه په روژې میاشت کې پرله پسې خونړیو بریدونو، چاودنو او نامنیو هم خلک ځپلي، بیا هم خلک په یو ډول نه یو ډول اختر ته په چمتووالي بوخت دي. ډیوې نادر سره د کابل ښار کوڅو ته ځو او ګورو چې خلک اختر ته څه چمتووالی لري.
د کابل پل باغ عمومي سیمه ده. په ظاهر ښکاري چې دلته د کرونا وایروس څخه هیڅ کومه ویره شتون نه لري. دلته ډیری کسان راغلي چې د اختر لپاره د اړتیا وړ توکي واخلي. د اخیستونکو له ډلې رؤوف راته وویل:
امادګي یې به خود خود دارم،
سږ کال وچ میوه کم اخلم، هغه هم یوازې د خپلې کورنۍ لپاره، ځکه چې د خپلوانو کورونو ته د کرونا وایروس له امله د تګ هوډ نه لرم او له خلکو هم غواړم چې اختر کې کورونو کې پاتې شي.
د کرونا وایروس د خطر تر څنګ د قرنطین ورځو کې غریبي او بیکاری هم د خلکو پر ژوند منفي اغیز کوي. سلیمان مزدور کار دی، هغه له خپلې غریبۍ شکایت لري او وایي چې د اختر لپاره د وچ میوې اخیستو وس نه لري.
مار نستله چې نستله مدګي خو پیسې دار خلک ورته لري، هغه یو شی اخیستانه سم ولا سلم خوږي.
د کیک او کلچو او وچ میوه خرڅونکي هم د خرڅلاو د بازار کمښت څخه شکایت لري او وایي چې د وزګارتیا او قرنطین له امله د خلکو ورتګ کم شوی دی. میوه خرڅونکي رامین او خدایداد ازادي راډیو ته وویل:
موږ فروشات سکل کې بخښ نه ستاره صفر ده، خلک سره پیسې نه ستدي، قرنطین نه دی ورغلا مواد جیک دی لاره باند او نور کول نه. دغه وخت کې کیک کلچې پیدا کېدل نه،
بازارونه ولا کورونا ځپلي دي، خلکو اقتصاد ډیر کمزور دی. او چې مخکې به 15 کیلو 20 کیلو شای اخیستل، اوس هغه خلک 2 کیلو مال نه
د ښار په بل سنډه کې بیا خیاطان له خپل کار خوښ کاری او وایي چې سږ کال یې ګراک ډیر شوی دی. د کابل په اندرابي سیمه کې غلام فاروق له دیرشو کلونو ډیر وخت کېږي چې خیاطي کوي.
دی اختر کې کاروبار دومره خو کې داسې سم زما کار خو ډیر خو زر جوړې مونږ واخیستو او ټولو ګندل شوې دي. 15 ورځې شوې ده چې مونږ کارونه خلک ته نه اخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له خلکو غوښتي چې د اختر ورځو کې خپلو کورونو کې پاتې سي او د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر دی د خپلوانو کره تګ راتګ بند کړي. که څه هم د حکومت او عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو سره خلکو قرنطین نه دی مراد کړی، خو ولیدل شي چې د حکومت سپارښتنې د اختر ورځو کې څومره په پام کې نیول کیږي.
با بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې د تاوتریخوالی بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړي، خو طالبانو او افغان حکومت لخوا تر اوسه په اختر کې د اوربند یا اورکم په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي. له هغه وروسته چې نږدې درې میاشتې مخکې طالبانو او امریکا په خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ، د روژې په میاشت کې په افغانستان کې بریدونه، نښتې او جګړې زیاتې شوې چې پکې سلګونه ولسي خلک مړه او ټپیان شول. افغانان په همداسې نام نه شرایطو کې یو بل اختر ته هرکلی وایي. سکال چې پر جګړې سربیره د افغانانو کوچنی اختر د کرونا د وبا خپرېدو او د مخنیوي لپاره اقداماتو هم اغېزمن کړی. ملګرو ملتونو دغلته له ښکېلو غاړو غوښتي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې دې تاوتریخوالی بند کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور الاینس د جمعې په ورځ افغانانو ته د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، په هغو هیلو کې ورسره شریکه ده چې د اختر له کړکېچ پرته او سوله کې تیر کړي. ډیبور الاینس پر ټولو واک لرونکو ټینګار کړی څو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هر څه چې شونی وي ترسره کړي او د طاعت او زغم د دغو ورځو درناوی وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد هم د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو خواوو لخوا لږ شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر مولوي عبدالحکیم منیب هم د جمعې په ورځ د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې د اور بند وکړي. خو هغوی چې په افغانستان کې د روانې جګړې رهبري کوي د کوچني اختر په ورځو کې تر اوسه د اوربند یا اور کم کومه یادونه نه ده کړې. طالبانو چې د روسیې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړل، د اختر په ورځو کې د بریدونو د کمولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اختریز پیغام کې که هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودل شوې، خو د اختر په ورځو کې د اور کم یا اوربند یادونه پکې نه ده شوې. بلخوا افغان حکومت چې تر دې مخکې پر اوربند او د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کوه، د طالبانو د وروستیو بریدونو په ثواب کې د دې ډلې پر ضد د تاروزي عملیاتو د پایل اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د لیدنې پر مهال وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دوی اړ کړل چې له فعال دفاع تاروسي حالت ته راشي. ولسمشر غنی په کابل کې د میندو او ماشومانو پر یو روغتون برید ته په اشارې وویل،
بعد از ولادت شهید میشه، دین خاموشی در مقابل ازی گناست.
که هم وسلوالو طالبانو د کابل پر روختون برید کې لاس لرل رد کړي، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو د ګڼو نورو بریدونو مسؤلیت منلی. افغان سیاسي څېړونکی خوشحال خلیل وایي د طالبانو لخوا د امریکا سره د سولې تر تړون وروسته د تاوتریخوالي دوام حکومت هم اړ کړ چې له دفاعي حالت راووزي او جګړه شدت پیدا کړي.
څنګه دوام یې هغه تعهدات چې دوی کړي چې ورکم به یې هغه باندې عمل ونه کړي، نو نه یوازې دا چې دغه مذاکرات وزنډېدل، بلکې برعکس د افغانستان حکومت هم خپلو امنیتي ځواکونو ته د تاروزي حالت ته راوستل.
طالبانو د لومړي او وروستي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې په کوچني اختر کې له حکومت سره درې ورځې اوربند کړی و. اوس چې روژه له ګڼو امنیتي پیښو او مرګ ژوبلو سره مله تېره شوه، ګڼ افغانان په اختر کې هیله مند دي چې تاوتریخوالی به کم او دواړه لوري به لږ تر لږه د اختر په څو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. خو تر اوسه هم افغان حکومت او همي وسلوالو مخالفانو په اختر کې د اورکم یا اوربند په اړه رسمي څه نه دي ویلي. دا چې جګړه به پر اختر او که اختر به پر جګړې سویری وکړي، دا به د اختر په ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په کچ پورې تړلې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پر شته ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د ایشیا ټایمز خبرونه په افغانستان کې د سولې مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلاف عوامل راسپړلې. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان یو موټی نه دي. لیکوال دوه فرضیې وړاندې کړي. لومړی دا چې دا ډله د طالبانو د مشر او یا بهرنیو ملاتړو لخوا اداره کیږي، او له دې لیدلوري د طالبانو اکثریت او اقلیت لوري خپلو کې ارګانیک ارتباط لري. د لیکوال له نظره دویمه فرضیه دا ده چې طالبان په څو ټوټو ویشلي. د خبرونې په باور د طالبانو د بنسټګر او د دې ډلې د پوخانی مشر ملا محمد عمر لمړینی ورسته د نوموړي د ځایناستي پر سر د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د واک پر سر کړکېچ رامنځته شوی. هغه څه چې د لیکوال په باور یې دا ډله په څو برخو ویشلې. په 2015 کال کې د ملا محمد عمر لمړینی ورسته اختر محمد منصور د طالبانو د اصلي یا اکثریت لوري مشر وټاکل شو. د لیکوال په وینا د طالبانو د مشر په توګه د اختر محمد منصور ټاکنه له بیلابیلو عکس العملونو سره مخ شو او د طالبانو یو اقلیت د ملا محمد رسول په مشرۍ رامنځته شو. د لیکنې په دوام کې ویل شوي د اقتامو خود چې ملا عبدالقیوم زاکر عبدالمنان مولوي محمد یعقوب او یو شمېر نور طالب مشرانو ملا منصور د خپل مشر په توګه نه قبلوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم له لرې کېدو یو کال وروسته چې د ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونو د ادعاو له کبله له دندې لرې شو، د فوټبال نړیوال فدراسیون له یوې بلې جدي دوسیې سره مخ دی. د ورځپاڼې په وینا دې قضیې د زیانمنونکو ورزشکارانو د ساتنې برخه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون ژمنتیا تر پوښتنې لاندې راوستي. په لیکنه کې ویل شوي د هغه فوټبالرانو په شمول چې د هایتي د فوټبال په ملي پروګرام کې لوبې کړي یو شمېر خزینه فوټبالرانو او کورنیو یې لوړ پوړي ورزشي چارواکي تورن کړي چې ورزشکاران یې جنسي اړیکو ته مجبوروي. په لیکنه کې ویل شوي چې د هایتي د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس هم تورنو کسانو کې شامل دي. په هایتي کې چارواکو د دې دوسیې پر څېړنو کار پیل کړی دی. روسکان ولایت کې یو شمیر بزګران وایي حکومت باید د غنمو د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. دوی وایي سکالي غنمو په زیات شمیر مرزونه کړي او که دولت ورسره همکاري ونه کړي نو زیات زیانونه به وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو شمیر کلو ته تللی او دغه رپورټ چمتو کړی.
د ترینکوټ شار څخه شمال لویدیز طرف ته د تلانی په سیمه کې 45 کلن نورولا خپل پټیو ته اوبه ورکوي. نورولا چې په فرض روژه کې بیل په لاس کې دی او پر مخ یې خولې رابهیږي ډېر پریشانه معلومیږي.
چې مقصد 15 خروار غنم یې کول، دغه سرخۍ چې وکړي یو نیم یو خروار پکښې کموي.
دی وایي ځکه پریشانه دی چې غنمو یې د ژړي او سیاکوناک مرضونه کړي او د غنمو حاصلات یې مخ پر رژېدو دي. دی وایي د بزګرۍ په برخه کې شاوخوا 1.5 کاله کاري تجربه لري، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د یادو امراضو مخه ونیسي.
بلګونه ژړۍ ورته وایي ډېرې به په برباد رسي. بس سیاکوناک لري هغه هم بس په درو وژو کې یو وژي
میندرودی پسیم کی دلتا پا پتوی کی ولار غنم د تنول لوری جرسی وی دی او پر پاڑو یهام یو دول پودر غندی مایا پرتا ده. داد بزگر راز محمد پاسل دی. دای له حکومت غشتنه کوي چې همکاري دی ورسره وکړي.
د دوغام ځکه کړل چې 15 خروار غنم به وکي کړي وای مخ چې مرز نه وای او زردمه به شای چې تقریبا 15 خروار شپږ خروار توان به اوس خامخا ورسېږي. د مرز په خاطر باندې چې کمبوت وو کې غنم کمزوري سوله زما سره ځانګړې باید چې دا سم رسته وسی. نو موږ غواړو چې مثال موسې راسي کومه کونه را سره وسی او یا دواوی مثال وس پیدا سي دواوی خلکو ته ورکړل سي چې وو پاشل سي. د مرز په خاطر باندې دا دواوی ستا چې د مرز پر برابر باندې بس دوا دي چې دا مرز ورکی خلکو پیدا کړی دي پیدا سوي دي.
د ورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د غنمو یادو امراضو زیات اندیشمن کړی دي او وایي په دې سره به په دغه ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې په زیات اندازه کموالی راسي. د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې غنمو 15000 میټریک ټنه حاصل ورکړی وو، خو دې اندېښنه لري چې سږ کال شاید دا حاصل نیمایي ته راکښته سي. د ارزګان ترڅنګ کونړ او هلمند هغه ولایتونه دي چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په غنمو کې دغه ډول امراض شتون لري او د غنمو پر حاصلاتو یې هم زیات منفي تاثیر کړی او بزګران یې زیات زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي دوی په دې اړه معلومات نه لري. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما معلومات ندارم، ما یک ریاست داریم، ریاست حفاظه نباتات. ریاست هر ولایت رئیس که خودمو منبع است. اما شما چی گونه بگویم؟ در بخش امراض و آفات نباتی من هیچ معلومات ندارم، چون دکترها خود داره چنین صحبت میکنن. پنج ولایت تعقیب میکنیم، شش ولایت تعقیب میکنیم، 34 ولایت تعقیب میکنیم. ما شما
خود کرنی او مالداری مسولین وای که بزگران و هغه لارښوونې عملی کړي وای کوم چې د کرنی د برخې متخصصینو د روزنیزو ورکشاپونو پر مهال دوی ته ښوولي وي، نو اوس به یې د لاس په تڼاکو ګټلې روزي له خولې نه وتلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر وایي چې په کراچۍ کې د الوتکې د سکوت په اړه څېړنې کوي. د پیښې په وخت په الوتکه کې ټول 99 مسافر او کارکوونکي سپاره وو. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ایم مشر ارشد ملک پرون ویلی چې الوتکه له لاهور کراچۍ ته روانه وه. ملک ویلی چې د الوتکې پیلوټ ته ډاډ ورکړ سوی و چې پر میدان راکوزېدلی سي. الوتکې تر کوزېدو لنډه شیبه مخکې سکوت کړی دی. ارشد ملک د ویډیوي پیغام پرون پر ټویټر خپور کړی. آخری خبرو کې ویلي چې تخنیکی ستونزه لري. د هوایی کنټرول برخې ورته ویلي و چې د کراچۍ د هوایي ډګر د ځغاستې دواړه لیکې تیارې وي چې پرې راکښېني، خو پیلوټ پرېکړه کړې وه چې تاو شي. موږ پر دې چې ستونزه څه وه او ولې تاو شوی دی څېړنې کوو. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت انجینیر طاهر حسین چې پرون یې د الوتکې سقوط په خپلو سترګو لیدلی، اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي
ایسی نوائز آئی جیسے کوئی چیز رگڑتی ہوئی اوپر سے بہت زور سے گری ہے. جہاز کی جیسی نوائز ہوتی ہے ویسی نوائز نہیں تھی.
اول یو لوی ڈز شو لکه یو چې لاسمان راغوزی دلی وی د الوتکې سقوط ته ورته ژغنو لکه زلزلہ راسی ټکان راغی. د اوبو د یو لوی ټانکر د انفجار په څیر ژغسو. کله چې موږ بام تر وخته ټوله سیمه دود اخیستی و. د افغانستان ولسمشر په پاکستان کې پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د پاکستان له ولس سره په دې غمیزه کې ځان او خپل ولس شریک ګڼي. په پاکستان کې وروستی وار په 2019 میلادي کال کې اسلام آباد ته نږدې یوې مسافر وړونکې الوتکې سقوط کړی و چې هغه وخت 125 تنه پکې وژل شوي وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم چین ته ځو. چین حکومت په تیرو درې لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سکل کلنی اقتصادي ودې ته هدف نه دی ټاکلی. د دې هیواد صدر اعظم پرون د چین د خلکو ملي کانګرس په پرانیست کې ژمنه وکړه چې دوی به د کرونا له کبله ځپل شوي اقتصادونه په پښو ودروي. په اړه یې اسدالله لودین تفصیل لري.
د چین د خلکو د ملي کانګرس 3000 استازو په پرانیستونکو غونډه کې لومړی د دولت د هغې پلان جزئیات واوریدل چې د کورونا وایروس له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیرته په پښو درولو په هدف جوړ شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیچیانګ د قانون جوړونکو دغه غونډه ته وویل حکومت د کورنیو ناخالص عوایدو د کم تر کمه 3.8% کسر پلان جوړ کړی دی. چین له 1990 زیږدیز کال راهیسې هر کال اقتصادي وده ته یو هدف ټاکي، خو په تیرو درې لسیزو کې سږ لومړنی کال دی چې چین داسې کوم هدف ځان ته نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم لی کیچیانګ ویلي کورونا وبا چین له لویې بې باورۍ سره مخ کړی دی، خو نوموړي ټینګار کړی چې د کاري فرصتونو ثبات او د ژوند د کچې معیاري کول یې د حکومت لومړیتوبونه دي. د چین صدر اعظم د کانګرس 3000 غړو ته ویلي هیواد له امریکا سره کار کوي چې د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزي هوکړې لومړی پړاو عملی کړي. چین چې د نړۍ په کچه دویم ستر اقتصادي قدرت دی، د سږ کال په لومړۍ ربع کې اقتصادي وده د تیر کال همدې مودې پرتله له 6.8% کمښت سره مخ شوې. د کرونا وبا له کبله رامنځته شوی دا کموالی په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. دغه ویروس چین کې تولید په ټپه درولی او لګښت یې ورو کړی دی. د چین د حکومت د اقتصادي ملاتړ په پلان کې چې صدر اعظم لی اعلان کړ د رغنیزو یا زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره حکومت 526 میلیارد ډالر ځانګړی پور په پام کې نیولی. دا په چین کې پر رغنیزو چارو د تیر کال د لګښت 2 برابره اندازه پیسې دي. د چین د خلکو ملي کانګرس عمومي غونډه چې یوه اونۍ وخت نیسي سږ کال د کرونا وبا له کبله له دوه میاشتې ځنډ وروسته ترسره شوه. وکیلان د بیجینګ په لوی تالار کې جرګه شوي دي او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ماسکونه بند کړي دي. د چین صدر اعظم ویلي هیواد یې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې ستراتیژیکې لاسته راوړنې لري. صدر اعظم لی ویلي چین کې لا ویروس له منځه نه دی تللی او حکومت د پراختیايي ودې لپاره لوی کارونه مخته لري. د چین د خلکو ملي کانګرس په پام کې لري چې د هانګ کانګ د حقوقي او امنیتي سیستم په اړه د قانون پر لایحې غور وکړي. دغه لایحه د هانګ کانګ د خپلواکۍ د محدودولو په لور یو ګام بلل شوی. تیر کال د دغه قانون په وړاندې د حکومت مخالفانو اعتراضونه کړي او اټکل دا دی چې نوي اعتراضونه به هم وپاروي. هانګ کانګ د بریتانیا یوه مستعمره وه چې په 1990 کال کې یې کنټرول چین ته وسپارل شو. چین کې چې د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس پکې رامنځته شو، تر اوسه نږدې 3,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او له دې ډلې 4,640 کسان مړه شوي. نن جمعه د مې 22 هم په چین کې د کورونا 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د افغانستان ستر محکمې اعلان کړی چې سبا یعنی د یک شنبه ورځ به د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. دوی وایي چې پرون میاشت نه دلیل شوي او نن د روژې دیرشمه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده عربي اماراتو څخه پرون د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د مرستو یوه بسته کابل ته رسېدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا په هغه الوتکه کې چې دا مرستې کابل ته انتقال کړي 150 تنه افغانان هم چې په متحده عربي اماراتو کې بند پاتې وو کابل ته انتقال شوي دي. دا پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پیایي مشر وایي چې په کراچۍ کې د مسافروړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. په الوتکه کې چې پرون له لاهور کراچۍ ته روانه وه یو نوی مسافر او ته کارکوونکي سپاره وو. الوتکه د استوګنې پر یوې سیمې راپرسېدلې. د سند ایالت روغتیایي چارواکو د شپږو بیا کسانو مړینه تایید کړې، خو دا نه ده څرګنده چې په ټول الوتکه کې سپاره کسان وو که نه. د سیمې خلک چې الوتکه یې په کورونو راغورځېدلې هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. ویل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمیر خایي لوړ شي. د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی نامزاد خدیجه چنګیز د هغه د قاتلانو د بخنې په اړه سخت غبرګون څرګند کړي. د جمال خاشقچی زوی صلاح خاشقچی پرون وویل چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطرې کورنۍ د پلار قاتلینو ته بخنه کوي. جمال خاشقچی د نړۍ په کچه پیژندل شوی خبریال او د تیر کال په استانبول کې د سعودي کنسلګری کې وبخې، او په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې چې په اسنادو پسې ورغلی وو ووژل شو. د جمال خاشقچی نامزادی ویلي هیڅوک حق نه لري چې د نوموړي قاتلانو ته بخنه وکړي. او د آزاد اروپا او آزاد رادیو د مستند فلم جوړونکو لډلې چې په بیلاروس کې موټر ټکر شوی وو دریم تن هم په روغتون کې ساور کړه. لیوبو نیموتسوا 13 کلن او په سخت حالت کې د بیلاروس د پلازمینې منسک په یو روغتون کې بستر و. د هغې خپلوانو د آزاد رادیو ته وویل چې هغه پرون په روغتون کې مړه شوه. دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کېږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ د ویب پاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو ګانو سره وګورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راخلو. په هلمند کې د شفتالو حاصلات ډیر شوي. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي د شفتالو د حاصلاتو زیاتوالی په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري. کروندګر او باغ لرونکي هم د شفتالو په زیاتو حاصلاتو خوشاله دي، خو د حکومت څخه ځینې غوښتنې لري. کوکنار کې شفتالو د هلمند کروندګر کوم یو ډیر خوښوي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار محمد الیاس دایی راکوي.
د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي دا مهال زرګونه جریبه د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې یو شمېر حاصل ته رسېدلی دی او زر نور نوي کال ته په حاصل راځي. د هلمند کرنې رئیس وایي د شفتالو دغه نوي ونې هم شبار کوي او هم په داسې موسم کې میوې پخوي چې په بازار کې د هر ډول میوو کښت وي. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د پسرلی د فصل د پخیدون کو شفتالو قیمت رنگ او خوند ځنګړی اهمیت لري.
د دې یو شی علت دا دی چې حتی په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د شفتالو تولید نه لرو. دا لومړنی تولید دی چې په هلمند ولایت کې د دغو باغو تولید راوځي او بازار ته عرضه کیږي. نو بینان اقتصادي ارزش یې په دې کې دی چې په دې وخت کې میوجات کم دي په داخل د افغانستان خاصتا په هلمند ولایت کې. نو دا ډیر په مناسب قیمت د دیکان دپاره اقتصادي تمامیږي او د لږ ځمکې څخه دیکان ډیر عاید په لاس راوړي.
هلمند چې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د کاروبار په خاطر شهرت لري، هر کال پکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت نشي توکي تولید او پروسس کیږي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره وسله وال مخالفین د دې ادرسه د جګړې ټول مصارف ترلاسه کوي. لشکرګاه ته نږدې د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې باغلرونکی احمد چې شفتالو یې اصل ته رسېدلی دی وایي دی هر فصل نږدې شل لکه پاکستاني روپۍ چې د 12 تر 15 زره امریکایي ډالرو پرې کیږي د شفتالو د حاصلاتو څخه په لاس راوړي.
د شفتالو لپاره د شفتالو کې ده لس لاکھ روپی جوڑی مانا بس اندازہ تقریباً 15 لاکھ روپی دے جوڑی رشو تالو خراب زراعت مدیر کومک نه دی کړی درخت هم راسخ مات سیوی
کلونه کړی چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په میلیونونو امریکایي ډالر کروندګرو ته پر اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سور ورکوي خو په ښکارا پر هغه کروندګرو تاثیر نه دی کړی چې لا هم په خپل ځکو کوکنار کړی. دوی وایي د کوکنارو ځای بل هیڅ کښ نه سینوالی خود نه دلی اوسیدونکی فیض الله چې د شفتالو باغ لري وایي د دوی د باغ حاصلات د کوکنارو په نسبت ښه حاصل او ګټه کوي.
چې برابر سین خو چې میوه برابر یم دوه مټره درې مټره څلور مټره خامخا وځي انشاءالله تباشه
د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNODC او د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت راپور ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو د کروندو او بوټو د ښه کیفیت له امله په شرح کې زیاتوالی راغلی دی. اما د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی سپین ږیری محمد اسلم وایي د دوی د شفتالو باغ هم شبار او حاصلات ورکړي.
دا چې درخت چې ستا چې 50 زره افغانۍ هم جوړېږي
یوه درخت
50 زره افغانۍ خو دا دې وسې ته شوي نه په دې کې بالکل 50 کریټه یوه درخته به کوي. 50 کریټ چې دا کې کریټ دوه مانه دی هغه 1000 افغانۍ دي. دا برای بیخي جوړي چې
د شفتالو د دې فصل حاصلات په داسې حال کې ډېر سوي دي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین لا هم اوږد مزل په وړاندې لري څو هغه کروندګر نورو کښتونو او دانو ته راځي کړي چې د کلون رئیس یې د کوکنارو کرل عادت ګرځېدلی دي او اوس مهال فکر کوي بل کښت یې د ژوند اړتیاوې او اقتصادي مشکلات نه سي پوره کولی. د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین وایي سږ کال یې د خلکو په خوښه تر 2000 جریبه ډېر بېلابېل باغونه کرلي دي چې په ښکاره د کوکنارو په ضد د کال نه بل کال ته ښه بدیل ثابتېدلی سي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین غواړي په دې ولایت کې د غزانو یا چرمغزو زیات شمیر باغونه جوړ کړي. دوی وایي د دې ولایت هوا، خاوره او اوبه د غزانو د ودې او ښه حاصل لپاره مناسبه ده. د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس واسې روان کال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د غزانو او 10000 نیالګي کینول شوي. دا موضوع تفصیل روح الله انوري اورو.
د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وای په ولایت کې د پیړیو راهیسی د غوزانو ځنګلي نیالګي نالول او ترې حاصل اخستل دود لري چې خلک ترېخه ګټه ترلاسه کوي. د دوی په خبره چې همدې تجربې ته په کتو اوس غواړي چې په کونړ کې د غوزانو له اصلاح شو نیالګیو باغونه جوړ کړي. کونړ کې د کرنې او مالداری چارو سرپرست رئیس انجینر نجیب الله عادل د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په سږني کال کې دی د ولایت په 15 ولسوالیو کې د غوزانو نږدې 20 زره نیلګي نل کړی دی.
سکل مونږ د دوه پروژو د لارې چې یو د جی پروژه چې هغه د خاورې او د طبي منابعو په ساتنه کې کار کوي، دا غي د طریقه مونږ تر 50 زره پورې نهال شانی کړی دی. خپل د وزارت زراعت د انکشافي بودیجې نمو تر 10 زره پورې نهال شانی کړی دی چې تقریبا تر 20 زره پورې زمونږ نهال شانی رسیږي. چارمغز تر اوسه پورې زمونږ ټول شنی دی 20 زره پورې.
د عادل په خبره کوم ولسوالیو کې چې دوی د غوزانو باغونه جوړوي، هلته د ځنګل ساتنې او بیا رغونې دپاره شوراګانې جوړې کړې دي، ځکه چې د نوموړي په وینا باغونه د خلکو دي او ګټې هم خلکو ته رسیږي. حکومت یوازې هڅه کوي چې وهل شوي ځنګلونه بیا احیا کړي او ولسونو ته د ګټې یو منبع پیدا کړي. هغه باید د کونړ د زیاتو ولسوالیو خاوره، اوبه او هوا د غوزانو د نیالګیو د ودې او ښه حاصل ورکولو دپاره مناسبه ده او دوی هڅه کوي چې کونړ د غوزانو د تولید په یو مهم مرکز بدل کړي. مسؤلین وایي د غوزانو باغونه هغو سیمو کې هم جوړوي چې هلته د نخترو او نورو ونو ځنګلونه وهل شوي. د دوی په خبره چې د غوزانو نیالګي له یوې خوا زر حاصل ورکوي او له بل پلوه به ورسره وهل شوی ځنګل بیا ورغول شي. د کرنې ریاست چارواکي وایي تیر کال په کونړ کې 1500 تنه غوزان شوي وو او سږ کال هیله مند دي چې دغه اندازه له 1400 تنو زیاته شي. د دوی په وینا چې په شپږ کالو کې به په یادو ولسوالیو کې په 3000 هکتار ځمکه باندې 350 زره د غوزانو نیالګي کینوي. د کونړ اوسیدونکي هم وایي د ولایت په اکثرو ساحو کې د غوزانو محلي ونې ښه حاصل ورکوي چې هر کال ترې دوی په زرګونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي او که چیرته ورته اصلاح شوي نیالګي ورکړل شي نو حاصل به یې څو برابره زیات شي. د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالبصیر سالارزي ازادي راډیو ته وویل
دا کوم غوزانو بوټو چې تلته کارل شوي دا دوه درې کاله کېږي، خو نسبت تر پخوا یې اوس حاصل ډېر شوی دی. د اسمار ولسوالۍ کې چې کوم دا حاصلات د دې بوټو راټولېږي، دا د دې څخه اسدآباد ته، همدارنګه ننګرهار او کابل ته انتقالېږي. او که چیرته دولت نور هم همدې خوا ته توجه وکړي، شاید د دې حاصلات نور هم زیات شي او د افغانستان ټول خلک د دې څخه استفاده وکړي.
رازی خان په اسدآباد کې د خوراکي توکو هټۍ لري، وایي
د ورځې کې د غوزان نه د شپږ شپږ نیم سو روپۍ خرڅېږي چې خلک غوزان نل کې او دادی دغه باغې ته دغه وکړي، د پټو نه دا حاصل ښه کوي او دکاندارانو ته هم ډېره پیدا ده، لکه کوم مالکان دي ځمکه هغو ته هم پیدا ډېره.
په کونړ کې په داسې حال کې د زراعت ریاست مسؤلین د غوزانو د باغونو جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په اکثرو لرې پرتو سیمو کې له تیرو څلورو لسیزو د نخترو شنه او ښکلي ځنګلونه وهل شوي او لا هم د ځنګلونو دغه قطع دوام لري چې ورسره د یاد ولایت ښکلا هم کمرنګه شوې ده. که چیرته په وهل شوو ساحو کې د غوزانو نیالګي نال کړی شي، ولس او حکومت یې په ګډه پالنه او ساتنه وکړي، نو له یو پلوه به یې سیمه بیرته زرغونه او ښکلې شي او له بل پلوه به د غوزانو د حاصلاتو څخه زیاته ګټه خلکو ته ورسیږي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
سره زموږ غږله ازادي راډیو ناوړه په بلخ کې شمیر خلک اړو به بذاته کسانو ته د حکومت د مرستو د ویشلو په اړه شکایت لري. دوی وایي حکومت مرستې د ځینو ادارو د چارواکو او همدارس په مختلفو ناحیو کې د سیمې د مشرانو لخوا د خپلوي او دوستانه اړیکو په اساس ویشل کیږي. کوم کسان چې له فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته بې ځایه شوي دي، وایي له دغو مرستو څخه بې برخې پاتې دي او په ډېره ناوړه حالت کې ژوند کوي. د بلخ اداره د دې ستونزې په تایید سره وایي هڅه کوي حق حق تور وسپاري. په موضوع به د مجیب حبیبزی ریپورت واورو، ورپسې د غوړی اچار خبرېږي.
په بلخ کې یو شمېر خلک په نادرانه توګه د حکومتي مرستو د ویش په اړه شکایت لري. د نامنۍ له امله له فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو څخه بلخ ولایت ته راکډه شوي کسان وایي چې دغه ولایت کې حکومتي مرستې اړ کسانو ته نه توصیه کیږي. د بلخ سیمه ییز حکومت د کووید 19 سره د مبارزې لپاره او همدارس د قرنطین شرایطو د سم پلي کولو په خاطر هره ورځ کابو ډېر سره کورنیو ته لس ډوډۍ ویشي او همدارس د نورو بنسټونو د مرستو همغږۍ ترسره کوي. بېوزله او نادره کسان وایي چې د مرستې د ځینو ادارو د مسؤلانو او همدارنګه په مختلفو ناحیو کې د سیمې د مشرانو لخوا د خپلوۍ او دوستانه اړیکو په اساس نامستحق کسانو ته ورکول کیږي. په مزار شریف کې د نسیم مهری کمپ اوسیدونکی محمد خالق داسې وایي:
فعلا آمد در سایه شهر مزار شریف زندگی میکنم، بسیار با یک زندگی وخیم به سر میبره که امروز دولت از یا هیچ خبری نداره. به حساب یک دوستان خودشان اونما حیف و مایز میکنه، اما کمک صورت به افراد بی‌بضاعت نگرفته.
په ولسی جرګه که د بلخ استازی هم د یادو ادعاو په تایید سره وایي چې سیمه ایز حکومت نه یوازې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ضعیف عمل کړی، بلکې بېوزله کسانو ته د مرستو په ویشلو کې هم چارواکي مدیریت نه لري. له بلخ څخه په ولسی جرګه کې د خلکو استازی ګل رحمان همدرد په دې باور دی:
مستحق و بیوزلو خلقو تورسیگی متاسفر حال تا دسی اکری حاکم در چاگه کوشش کهوی چه اخپل و نگدو کسان تا ولو که اقتصادی را لحاظ خیموی بیا مغوی تمرست و کمک رسیگی کم کمک چه حکومت باید مستحقین و بیوزلو سرمو که متاسفر آره مستحق هم سرده شوه بلکه
په بلخ کې مستحق کسانو ته د حکومتي مرستو د نه ویشلو د شکایتونو سره سره د محلي ادارې چارواکي وایي چې د مرستې د ولایتي او ملي شورا د استازو تر څار لاندې ترسره کیږي. د بلخ دیوالي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل: سره له دې چې شکایتونه شته، خو چارواکي هڅه کوي چې حق حقدار ته ورسوي.
مطابق طرز العمل اعضای شورای ولایتي، اعضای شورای ملي، وکلای مردم در ولسی جرگه هم ناظر مستقیم در این پروسه هست و اونا مستقیما میتونن این پروسه را تحت نظارت کنن و هرگاه تخلف تخطی را که در این روند میبینن شکایت خود را درج کنن.
در پدست حال که در چه پا ولسی جرگه ولایتی شورا که در خلق استازی وی چه حکومت طول مرست مزار شریف خرد متمرکز کردی، حال در چه پا ولسوالوی که زرگون جنگ زپلی او بیوزل کورانه اولی مرست تا ارتیا لری. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي:
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړه اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. هیله ده چې له کرونا او د کرونا له وجې له رامنځته شویو جنجالونو په امان کې وی. هسې هم اوازې دي چې د قرنطین له وجې په کورونو کې تاوتریخوالی ډیر شوی. مقصد احتیاط کوی چې د بوټونو، پیالو او جارو له ګزارونو څخه خوندي پاتې شئ. که خدای مکړه زخمی شئ، نو روغتون ته تک هم اوس لوی غم دی، یعنی شوله مو وخورئ او پرده مو وکړئ. له دې خبرو چې راتیر شو، د خپرونې په پیل کې به مو د ځونډي د پلار له حاله خبر کړو چې غریب مجبور دی په هره خبره کې ښځې ته مشوره یا معلومات ورکړي.
ځز دمې سو، خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي، چې سودا به مې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشي خوشي زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکه کې ځې.
او ډېر لري ولایت دی.
ځه، خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلې، وایې د هغه ځای ښې ګاڼې دي.